نام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا سادی را دو دشپاش بجو دخپراونی داوری دون که هر کلی کوم مخی تردی چه دا دی ساعت دخپراونی مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری غشتون کوي غړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي وایي د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هېواده له وتلو مخکې خبرداریو ته پام نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وایي په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وتلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال د پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړې کاملا سمې ویلي او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلي بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالات وړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان غونډې ته وکړې. د روسیې د انټرفاکس اژانس راپور له مخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې له 1000 تنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پنجشنبې په یوه ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیاتې امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لري واټن وشتون کې توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میچو میلر پرون پنجشنبې په واشنگتن کې خبریالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لري واټن یو بالستیک توغندی وازمایه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندي دغه آزموینه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2201 پریکړه لیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنجشنبې یو نوی منځنی واټن ویشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومترو په واټن کې هدف په نقشه کولی شي. اساجی رډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوی کبیر
که ده همو شمولیت معنا دا وی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي ناغه زموږ په حکومت کې شته ده.
وړاندې مو په خبرونه کې همدا مسله د سیاسي چارو لکتونکې ساق اتمر سره شریکه کړي.
اغا سیاسی تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ همه شمول ویلی شو.
په کونړ کې ژلۍ ورېدلې.
دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو. تقریبا رسېدلی فارم و.
په کابل کې سمپوزیم جوړ شو.
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو. همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
او د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې به واوري.
په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې استواره ده. یو
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د خپل حکومت له جوړښت څخه دفاع وکړه. مولوی کبیر د خپل حکومت په ټول ګډونه بللو سره وویل چې په حکومت کې د ادب خبره د څو تنه فاسدو ګډون د منلو نه دی. له طالبانو د ټول ګډونه حکومت د غوښتنو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته غوښتنه بیا مطرح کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي ټینګار کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه په کابل کې د سپیدار په ماڼۍ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، خو نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د ده په وینا له افغانستانه تښتېدلي د منلو نه دي.
که د همو شمولیت معنا دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي، نو هغه زموږ په حکومت کې شته ده. که د همو شمولیت معنا دا وي چې د مختلفو ولایتو د مختلفو زونونو خلک په حکومت کې، هغه په دې حکومت کې شته. او که د همو شمولیت دا معنا وي چې یو څه مفسد عناصر چې په افغانستان کې د استوګنې ځای هم نه لري تښتېدلي دي، هغه راشي دلته زموږ په حکومت کې شریک شي، نو هغه خو نه زموږ ملت ته قابل قبول دي نه موږ ته قابل قبول دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو څه باندې شل میاشتې وځي، خو سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یوه ټول ګډونه حکومت جوړېدل او بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی له طالبانو د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کابل کې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د جوړښت ننګه وکړه او وویل
اکثر افغان شموله حکومت غوښتنه کوي. نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسې افغان شموله بولئ او معلومه، نو خو د سر کسان یې تللي دي، پنځه شپږ لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي که افسران دي که مامورین دي که حتی اجرانو قراردادیان دي، نو که هغه افغان شموله خو ټول په خپل ځای پاتې دی. یو ملا طالب او مجاهد کې کم هغه مرګډ سو لاکه پسې افغان شموله شو. او که افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دي د فرانسې په فرمایش شي، بل د امریکا په فرمایش شي، بل د برطانیې په فرمایش شي،
په عین حال کې د سیاسي چارو شنونکی او د جرمني په پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر وایي د ټولګډونو حکومت په اړه طالبان بل ډول نظر لري.
طالبان داسې فکر کوي چې کله موږ د مختلف ولایتو ځینې اشخاص او افراد په حکومت کې ګمارلي، نو دا حکومت زموږه مشمول دی. حال چې داسې نه دی، حکومت یې مشمول هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم مشمول ویلی شو، په دې معنا چې هغه حکومت پر قانون ولاړ وي او د قانون مطابق هر وګړي د هغه هیواد خپل ځان په نظام کې وګوري.
له طالبانو د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو په اړه د غوښتنو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حسین امیر عبداللهیان ویلي چې تهران د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژني او په دې هیواد کې د یو ټول ګډونو حکومت پر اړتیا ټینګار کوي. تر دې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي و چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتا سو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال 449.9 میلیون ډالر رو ته اړتیا ده چې په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې زیاتې کړې دي او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات توکې پانګونه ونه شي، په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او د تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا کې د کووید-19 ناروغانو لپاره یو 55 روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یوه روغتون بدل کړی دی. ډبلیو ایچ او پرون پنجشنبه په ټویټ کې ویلي چې دغه روغتون به چې پر طبي وسایلو او روزل شویو روغتیایي کارکوونکو بشپړ سنبال شوی د پکتیا او څنګلورو ولایتونو شاوخوا 2000 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي.
آزادي رادیو
د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل او شلتن ولسوالیو کې وړ مشپه ژلۍ شوې او باران ورېدلې دی چې خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. ډېر زیان په شیګل ولسوالۍ کې اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
روح الامین د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسېدونکی دی. وژل شوو او خټو لاندې شوو په زرګونو غوښینو چرګوړو ته حق حیران ولاړ دی. وایي څو شېبې وړاندې دلته د چرګوړو غوږونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چرګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان ده واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسېدلی فارم و او 8 لکه روپۍ تاوان ده. ته دغه راواوښتو، بل د دغه فارم کومه ودانۍ شوه، دغه ټوله زیانمنه شو، خرابه شوله، ګوړونه کلي ځای په ځای باندې د سر نه خرابه شوله، دغه د ودانۍ تاوان هم راته راواوښت.
روح الامین راته وویل نه اوس بېرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نو ورته چرګوړي راوړی شي.
دې سره به زما کار روان و او دغه هر څه مې لار خراب شو. نور زه د کې نه پارم اچولی شم. د تاوان مې 2000 چرګان مې خراب شولو، ودانۍ مې خرابه شوه. خو د ټولو خیریه موساتو نه هیله کوم چې زما سره د دغه پارم په بیا جوړېدو کې راسره مرسته وکړي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین بیا وایي ګلې د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډېر زیانونه اړولي او دوی د کاره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوي دي. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي. ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی. هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته. هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې، هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمن شوې ده.
احسان الله وایي د سروې کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپله سروې ترسره کوو. انشاءالله هغه کورنۍ چې زموږ په اصولو او په کریټیریا برابر وي هغې سره کومک کیږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغې موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، هم د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیو رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تیره میاشت هم ګلۍ شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د سیټین جرمنی مؤسسه افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو رسنی سمپوزیم پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سمپوزیم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په لومړي ځل جوړیږي، نږدې 60 تنه میرمنو هم ګډون کړی و. افغان صنعتکاران چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دې سمپوزیم ته ورغلي وو، د دا ډول سمپوزیمونو جوړول د خپل کار د ودې په برخه کې ګټور وبلل. نور جوسیات په دې راپور کې
که داسې سمپوزیمونه جوړ شي افغانستان کې او زموږ شرکتونو سره به دا یو ډېره غټه مرسته وي، ځکه زموږ فني کارګر چې کوم موږ لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی خانزي زیاتوي اوسمهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي، نو دوی به په برخه کې له ستونزو خلاص شي.
یو خو به د نوي ماشینرۍ سره چې هغوی زموږ کسان و روزي پاینده کې کراځي، موږ به دغه ستونزو سره نوي مخ دائم به موږ فابریکې که تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي، ډېر زر به هغه حل کېږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکه اړین دی چې په هیواد کې دننه د دوی حقاقي شوي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان یې په مناسبه بیه رانیسي. آغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو. په بهرنۍ کشورونو کې ډېر تقاضا شته دي چې د کاکي نورستاني شیان جوړ کړو او ولیکو. د همدې وجې نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دغه سمپوزیم چې یوه ورځې دوام درلوده د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشاد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړل وعده وکړل چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و. د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه مېرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه او بیلاروس هغه سندونه لاسلیک کړل چې له مخې د روسیې اټومي تکتیکي وسلې د بیلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي. منسک پر اوکراین د روسیې له یرغل رئیس د ماسکو کلک ملاتړ کړی دی. په لویدیځ کې دا اندېښنه شته چې له دغو وسلو کېدای شي د اوکراین په جګړه کې استفاده وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو پرون پنځشنبه په مینسک کې دغه سندونو له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د روسي دغه اټومي تکتیکی وسلې چې د بیلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي د ساتنې چارې به د موسکو تر کنټرول لاندې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 مارچ میاشت کې ویلي چې موسکو غواړي تر جولای میاشتې پورې په بیلاروس کې چې له اوکراین او د ناتو له دریو غړو هیوادونو سره ګډه پوله لري اټومي تکتیکی وسلې ځای پر ځای کړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا هم له دې اقدام سره موافقه کړې وه. هغه مهال د پوتین د دغه اعلان په وړاندې د نړۍ ډیرو هیوادونو غبرګونونه وښودله او ناتو هم هغه یو خطرناک او غیر مسؤلانه عمل وباله. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د روسیه او بیلاروس لویدیځو پولو ته د سختو ګواښونو د زیاتوالي شرایطو ته په پام شوې ده. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا چې په موسکو کې د یوروشیا د اتحادیې په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی خبر اعلان ته وویل چې له روسیې بیلاروس د اټومي وسلو لیکت پیل شوی دی. خو هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وسلې بیلاروس ته رسېدلې که نه وویل ښایي رسېدلې وي او کله چې دی بیرته هیواد ته ستون شي نو وبه ګوري. له 15 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی موسکو له بیلاروس څخه د ټوپ د یوې تختې په توګه کار اخیستی دی. له هغه مهال راهیسې چې لویدیځ پر بیلاروس سخت بندیزونه لګولي د مینسک او موسکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. په دې اړه چې د موسکو او مینسک ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د روسیې څه شمېر اټومي تکتیکي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې دفاع وزیر وویل چې په بیلاروس کې د دغو وسلو د ساتلو یو ځانګړی مرکز به هم جوړ شي. روسیې نه دي ویلي چې دا هیواد څومره اټومي تکتیکي وسلې لري خو دا هغه وسلې دي چې د استعمال په صورت کې یو ښار بشپړ له منځه نه وړي بلکې د تخریب ساحه یې کمه ده او کیدای شي ورڅخه په جګړه کې کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له دوام سره روسي چارواکو په کراتو خبرداری ورکړی چې ممکن په دغه جګړه کې له اټومي وسلو کار واخلي.
د پاکستان د دفاع وزیر هغه څرګندونو چې په استانبول کې وکړې غبرګونونه پارولې دي چې پکې د عمران خان پر مشرۍ پر تحریک انصاف ګوند د ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د مې په 14 خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې. البته پر دې خبره غور روان دی خو پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سې یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. حکومت وایي چې د مې پر 9 چې قهرجنو مظاهرچانو پر پوځي او دولتي ودانیو حملې کړې وي هغه د تحریک انصاف مشرانو پلان کړی وي خو پی ټی آی د عمران خان ګوند دا تور ردوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. خو سمدستي هلمند ته مخه کوو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې او په ولسوالیو کې زده کوونکي په تشنه اسمان لاندې سره لمر ته زده کړې کوي. دوی ښوونځي نه لري. د زده کوونکو کورنۍ وایي زیات وخت ماشومان ناروغ وي او بلخوا ښوونکي وایي د ودانیو نشتوالی د دوی تدریس هم ټکنی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومان د هلمند مرکز لشکرګاه شهر اړوند د کلپک په نوم په یو ښوونځي کې زده کړې کوي. دا ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر خړو خیمو لاندې سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي دوه ښوونکي محمد صابر او محمد نسیم د دې ماشومانو د درد او کړاو پاړه راته ژغېږي.
د ښوونځي کې تاسو ولیدل چې یو ځای زموږ ښوونکو تدریس کوي، بس دا چې تل مو د کلیوالو وسایل تیرېدل، دغه وسایل سره مو ډېر لاسو ګریوانې چې سم تدریس نشو کولای، زده کوونکي سم درس نشي زده کولای او ځینې نورې ستونزې هم شته چې موږ سره لاسو ګریوانې
ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. لکه موږ چې اول غټ مشکل زموږ دغه دی چې موږ چار دیوالي نه لرو، نو په عموم کې دا ځای داسې ګرځېدلی لکه لاره داسې ګرځېدلی، او بل د وټاکونو نشتون دا ستونزې موږ ته جوړې کړې دي چې په یخ کې زموږ د شاګردانو یخ کېږي او د ګرمۍ په موسم کې زموږ د شاګردانو ګرمۍ کېږي او زموږ تدریسي بهیر د خنډ.
د دې سیمې اوسیدونکي چې خپل ماشومان دغه بې سرپناه ښوونځي ته لیږي وایي ماشومانو یې روغ ورځ نه ده لیدلې. پیر محمد او رحمت الله د هغه کسانو دي چې دی خپل ماشومان د غبی سرپناه ښوونځي ته د زده کړو لپاره لیږي.
لکه څنګه کال کې چې حکومت وادار سره کړی و چې د تجربه وي وتا کو نه د تجربه وات شنه باندې د تجربه او د غیر تجربه په ګرمۍ کې هم د ستنې سره مخ پښینان مریضانی و دغوی په ژمي کې هم دغه شی وکړ.
ما خپل اولاد اولادونه د اوسم ګرمۍ ولیدې د پوزو ویني زه د ګرمۍ د اوسمې اولاد د اوسمې مرتر عالم د پوزې ویني تلې د ګرمۍ په وجه باندې چاره د مریضې لري په خیمه کې ګرمۍ د اوسه ګرمۍ کې طاقت نه کېږي په یخ کې د غش سوي دي سینه بغل سوي دي.
د هلمند په هونې ریاست مسولین هم دا ستونزې مني. خو دې زیاتوي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال نږدې اویا سلنه ښوونځي تخریب سوي دي. په دغه اداره کې د تعلیماتو د برخي امیر مولوي محمد اسماعیل وای دی په دې هڅه کې دي چې تخریب سوي ښوونځي ژر تر ژره بیا ورغوي.
او په څلور سوه نون ښوونځي کې تقریبا دو دېرش ښوونځي موږ ترمیم کړي دي او روان کار کې موږ انشاءالله موږ درې نوي ښوونځي د ترمیم پلان لرو. په سلو کې شپېته شپېته اویا فیصده پورې داسې ښوونځي چې خاصتا په ولسوالۍ کې ډېر دغه سوي دي، جنګونه سوي دي، په بمبارو کې ډېر.
د هلمند د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې چې په دغه ولایت کې ټول ټال څه باندې څلور سوه ښوونځي شتون لري چې د ځینو ودانۍ تخریب سوي، ځینې آن بیخي ودانۍ نه لري او د ځینو ښوونځیو ځمکې آن غصب سوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
مل آنلاین خبرونې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر د خبرې راخیستې دي چې وایي په کندهار کې به ښځې بیرته په غیر دولتي مؤسسو کې کارونو ته ستنې شي. دې آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا لیکلي دي چې جان ایګلند په کابل او کندهار کې له طالبانو سره پر همدې موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی ایګلند پرون په داسې حال کې چې د کابل له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته ستنېده ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو هیلو سره دا ځل افغانستان ځي. نوموړي څرګنده کړه چې دا هیلې دته ځکه پیدا شوې دي چې د طالبانو چارواکو دته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېره ژر نهایي شي. ښاغلی ایګلند د چهارشنبې پورس په کندهار کې او پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. طالبانو تیر کال په دسمبر کې شیزې په غیر دولتي مؤسسو کې لکار کول او منع کړې. میل آنلاین د شغلې اګلند دا خبر هم راخیستې ده چې وای کله چې په کندهار کې شیزې کارونو ته ولاړې شي، هیله ده چې په نورو ولایتونو کې به هم د کار زمینه ورته برابره شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اګست کې کابل ونیو، د ناروې د کډوالو شورا له اړمنو افغانانو سره د خوړو، تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې وکړې. خو له ډسمبر راوروسته چې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی، د ناروې د کډوالو د شورا مرستې ټکنې شوې دي. میل آنلاین د خبره کړې مطلب په اخره کې لیکلي دي چې طالبانو له ډسمبر را په دیخوا بیا بیا د بشري مرستو هغو چارواکو ته چې افغانستان ته ورغلي دي ویلي دي چې پر غیر دولتي مؤسسو لګېدلي بندیزونه موقتي دي، دایمي نه دي. وی بلی بریتانیایی خبرونه انډیپندنت د افغانستان په ارتباط و تجارتي مسله راخیستې ده. د آنلاین خبرونې د افغانستان او چین ترمنځ د الوتنو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده چې له درې کلنې وقفې وروسته شروع شوې. خبرونه د چارواکو په وینا لیکي چې دا له طالبانو سره د پکینګ د ډیپلوماتیکو اړیکو نقشه ده. انډیپندنت د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند امام الدین احمدی په وینا لیکي چې هر چهارشنبه به د کابل له نړیوال هوایی ډګره یوه الوتنه د چین او رومچی ښار ته ترسره کیږي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې له افغانستان هر ورځ د شلو او دیرشو ترمنځ الوتنې کیږي چې دا د عوایدو یوه سرچینه ده او اورومچی ته به د آریانا د هوایي چلند الوتکه پرواز کوي. وړاندې د انډیپندنت په مقاله کې راغلي دي چې افغانستان له روسیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، سعودي عربستان او هند سره د هوا له لارې ارتباط لري چې دغو هیوادو د 2021 کال اګست را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بیا خپلې الوتنې پیل کړې دي. خو په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د طالبانو سخت دریځ رژیم تر اوسه د لویدیځ هیڅ هیواد ته مستقیم یا غیر مستقیم پروازونه نه دي شروع کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پرژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقونو د ملګرو ملتو عالي کمشنر وولکر ټریک پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو بشري حقونه د رعایت کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ د طالبانو کړنې جنسیتي اپارټایډ بللی او وایي دا چلند به د افغانستان اقتصاد سخت وځپي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي د ښځو لپاره د کار خوندي چاپیریال رامنځته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تېر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو له راتګ وروسته خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس په کور کې ناسته ده. دوی وویل طالبان باید مېرمنې د کور له زندانه خلاصې کړي.
بخی خسته شدیم والا د خاله
بخی خسته شوی والا په کور کې بخی روحي تکلیف نه راته پیدا شوی. استرس اندېښنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راوړي، موږ له قید او لبات څخه آزاد کړي او خپل اصل ژوند ته بیرته ور وګرځو،
زندگی عادي خود بر بگردي.
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، هم د دولتي ادارې کارکوونکي وایي هیله لري چې ملګري ملتونه داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي.
متاسفانه زنان از حق تحصیل است.
لبدا مرغه چخه دې د کار او د سپلو له قانون لري پاتې دي. د روحي او اقتصادي لحاظ پر ښځو ډېر بد اغېز شیندي. خدای ورځ په هیله چې دا شغایت تغیر عمومي.
د دې په خبر دا کړنه جنسیتي اپارټایډ دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لور ته بوزي. هغه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لري کړي. هغه زیاته کړه
د جنسیتي اپارټایډ دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي. دا زما لپاره د پوهېدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیت زیانمنه کړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیواد یې ژورې بېوصلۍ او ناامیدۍ ته واوړي.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي هڅه کوي څو د ښځو لپاره مسؤون کاري چاپیریال رامنځته کړي.
به خاطر از اینکه فضای کاری خانما مسئول تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
و د دې لپاره چې د ښځو کاری فضا لا مسئول نشي د اسلامي مرات هڅه روانه دي. د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي. ښځې د تبابت په برخه کې کار کوي، په خونه او روزنه، همداسې په پاسپورت تذکره او همداسې په پولیس او نورو ارګانونو کې چیرې چې ښځو ته اړتیا شته ښځې استخدام شوې دي. ځینو هغو ادارو کې چې ښځې په خواوي او وس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو، خو هغه ښځې چې پخوا یې کارونه کول او اوس کار ته نشي راتلی، د هغو معاشونه ورکول کېږي او ستونزې هم تر یو برید حل شوي دي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا راتک سره افغان ښځې او نجونې په ټولنه کې له خپلو ټولو تعلیمي، کار، سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې شوي دي. د طالبانو دا پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې، خو بیا هم طالبان